دا مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 8 بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زبا امیر ساحل درته پکې هر کله وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د بیلابیلو رپورټونو ترڅنګ لتا څخه ستاسو د سیمې تازه حال او خبرونه اورو. د دې لپاره مې درته پر فیسبوک پوسټ لیکلی دی، هل تر سره د خپلو سیمو حال شریک کړئ، خبرونه که داسې څه پرمختګونه شوي هغه هم راته ولیکئ. وروسته بیا په ټلیفون، وایبر او سکایپ هم راسره رابطه کولی شي. خو اول خبرونه. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وایي د قبایلي پرمختیا بودیجه به په بل ځای کې نه مصرفوي. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري او په بیلاروس کې د اپوزیشن د سیاستوالانو، فعالانو او د آزادې اروپا راډیو د یو سلاکار پر ضد د مقدمو اورېدنې پیل شوې. بشپړ خبرونه. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر ژمنه کړې چې د 2022-23 مالی کال په بودیجه کې به د قبایلي سیمو د پرمختیايي چارو پیسې د صوبې په بل هیڅ ځای کې نه لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې پر بجټ د اپوزیشن د نیوکو په جواب کې وویل په نوي مالی کال کې به د پرمختیايي کارونو لپاره بېلې شوې پیسې کارول پیل کړي.
تیر کال ترقیاتی بجٹ 3.3 ارب روپیو چپکی 215 ارب روپی مصرف شوی دی. دا جمعنا تکرار کوو چې دا قبائلی ضلعو یو روپی بجٹ بهم پنورو ضلعو کی نه مصرف کیږي.
د خیبر پختونخوا حکومت د جولای له لومړۍ نیټې څخه په پیلیدونکي مالی کال کې د قبایلي سیمو پرمختیايي چارو لپاره د 100 ارب روپیو بیلولو وړاندیز کړی دی. جګړه دا څرګندونې پر داسې مهال کړي دي چې په اسمبلی کې اپوزیشن ګوندونو پر صوبایي حکومت تور پورې کړ چې له وفاقه په خیبر پختونخوا کې د پیدا کېدونکې برېښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو په پیسو اخیستو کې پاتې راغلی. د پاکستان له آئین سره سم وفاق باید د برېښنا پر سر ګټلې پیسې هغې صوبې ته ورکړي چې پکې له اوبو څخه بجلی پیدا کېږي. تیمور سلیم جګړه زیاته کړه چې د مالي چارو وفاقي وزیر شوکت ترین ورسره د برښنا د ګټې او مالیو پاتې پیسو ورکولو ژمنه کړې. د نوموړي له وینا سره باس پای ته ورسېد او اوس به د خیبر پختونخوا اسمبلی د بجټ د منظورۍ لپاره غونډې ته دوام ورکوي. صوبایي حکومت د جون پر 13 اسمبلی ته د 1.5 ارب روپیو بجټ وړاندې کړ. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلی دی چې د کووډ 19 وبا له وجې پر چیلنجونو سربیره د پولیو ناروغۍ خلاف هڅو ته دوام ورکړی دی. د پاکستان دولتي راډیو وایي نوموړي پرون د بیل او میلنډا ګیټس په بنسټ له مشر بیل ګیټس سره په ټلیفوني خبرو کې د ګذر ناروغۍ ختمولو په اړه خپل هوډ تکرار کړ او ویل چې د دې ناروغۍ پر وړاندې مبارزه د حکومت له لومړیتوبونو څخه ده. د بیل ګیټس بنسټ د پولیو وایرس ختمولو لپاره پاکستان ته پیسې ورکوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO، د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره یونیسف او ځینې نور نړیوال سازمانونه هم له لسیزو راهیسې په هغه هیواد کې د ګذر ناروغۍ د واکسیني کمپینونه تمویلوي. د دولتي راډیو په خبره عمران خان روانه میاشت د واکسیني کمپین یادونه وکړه او زیاته کړه چې روغتیايي ډلو په پاکستان کې تر 50 کلونو پورې عمر لرونکي شاوخوا 3.5 میلیونه ماشومانو ته څاڅکي ورکړل. پاکستان او افغانستان د نړۍ یوازیني هیوادونه دي چې پکې د ګذر ناروغي لا هم موجوده ده. ټاکل شوی چې افغان ولسمشر اشرف غنی په واشنگټن کې له خپل امریکایي سیال جو بایډن سره وګوري. غنی او د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله د جون پر 14 واشنگټن ته ورسېدل. سپین ماڼۍ وایي بایډن به له دواړو سره په ملاقات کې پر داسې مهال له افغانستان سره د دوامداره ملګرتیا یادونه وکړي چې له هغه هیواده د بهرنیو پوځیانو د وتلو بهیر روان دی. د ارګ مرستیال ویاند لطیف محمود بیگا مشال راډیو ته ویل افغان ولسمشر اشرف غنی بل خپل امریکایي سیال سره په اړیکو کې د نوي پړاو پیل، د افغانستان د ملي امنیتي ځواکونو تمویل او تجهیز او د سولې او امنیت ترڅنګ پر یو شمیر موضوعاتو وغږیږي. هلته په کابل کې د امریکا سفارت پرون پر ټویټر په بیان کې ویلي چې واشنگټن به د افغان امنیتي ځواکونو ملاتړ ته دوام ورکوي. د ولسمشر په مشرۍ لوړ پوړی پلاوی پر داسې مهال واشنگټن ته تللی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی دی. د امریکا د پوځ مشر جنرال مارک میلی د جون پر 3 د کانګرس یوې غونډې ته ویل چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د بیلاروسی ویډیو بلاګر سرګی تیخانوفسکی د ولسمشری پخوانی نوماند میکالی ستات کیویچ او د نومیالی بلاګر او د آزاد اروپا راډیو د ټولنیزو رسنیو سلاکار ایهار لوسک په ګډون د یو شمیر نورو کسانو پر وړاندې د مقدمو اورېدنې پیل شوې دي. د تیخانوفسکی پر ضد مقدمه پرون د جنوب ختیځ ښار هومیل په زندان کې پیل شوه. نوموړی د اپوزیشن له مخکښو شخصیاتو یو دی او تر هغې وروسته ګرفتار شو چې د واکمن الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د تیر کال د ولسمشرۍ په لانجبونو انتخاباتو کې نوماندۍ ته لیوالتیا وښوده. پر نوموړي د پراخې ګډوډۍ د تنظیمولو، د ټولنیزې کرکې پارولو، د انتخاباتو مرکزی کمیشن د فعالیتونو پر وړاندې د خند درولو، د ټولنیز نظم د ګډوډولو فعالیتونو د اداره کولو تورونه دي. که پر تیخانوفسکی دا تورونه چې درواغ او ناروا بلل کېږي ثابت شي، نو تر 15 کلونو پورې د بند سزا ورته اورېدل کېږي. تیخانوفسکی د ولسمشر ری د پخوانی نوماندې سویتلانا تیخانوفسکایا میړه دی. اولاد زمیر تیخانوویچ، آرتیوم سکاو او دیمیتری پاپو د اپوزیشن نور شخصیات او سیاسي بندیان دي چې پر ضد مقدمې پیل شوې دي. د آزاد اروپا راډیو مشر جیمی فلای بیگا د ایهار لوسک مقدمه په انصاف پورې د پسخند وهلو په توګه یاد کړه او یو ځل بیا یې له بیلاروسي چارواکو وغوښتل چې نوموړی سمدستي او بې له شرطه خوشي کړي. لوسک تیر کال په جون کې د عامه نظم د ګډوډولو د تیاریو په تور نیول شوی و. د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
دا مشال راډیو اوس موږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال راډیو ټکی کام او د مشال راډیو په اپلیکیشن اوري. ورځو لومړی موضوع ته. د خیبر پختونخوا د مالی چارو وزیر وای پر راتلونکي مالی کال کې به پرمختیايي بودیجه پوره لګوي. تیمور سلیم جګړه پرون په اسمبلی کې د 2021-22 مالی کال د بجټ پر مسودې د اپوزیشن د نیوکو په خبرګون کې وویل د روان مالی کال پرمختیايي بودیجه 318 اربع روپۍ وه چې ورڅخه 215 اربع روپۍ لګولې دي. د همداراز ژمنه وکړه چې د قبایلي سیمو بودیجه به په بل هیڅ ځای کې نه مصرفوي. تر نوموړي مخکې اپوزیشن ګوندونو پر حکومت نیوکه وکړې چې له وفاق یې د برښنا د ګټې ترڅنګ د مالیو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي. خو جګړه وویل د مالی چارو وفاقي وزیر ورسره ژمنه کړې چې ټولې پاتې پیسې به ورکوي. غلام غوث له پېښوره.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 1,318 اربع روپو په وړاندې کړې شوې صوبایي بجټ باندې د بحث مرحله 13 ورځ پای ته ورسېدله او د حزبي اختلاف د نیوکو په جواب کې د خزانې صوبایي وزیر د پیش کړې شوې بجټ دفاع وکړه. د مرکز نه د صوبې د بجلی د خالص منافع او نورو بقایجاتو ترلاسه کولو په اړه د خزانه وزیر تیمور سلیم جګړه وویل چې د خزانه وفاقي وزیر ورسره د دغه ستونزو حل کولو ژمنه کړې ده او هغه وویل چې موجوده صوبایي حکومت د ایجین قاضي پرمولې لاندې له مرکزه د بجلی د خالص ګټې د ترلاسه کولو د غوښتنې نه دی پشا شوی. دا نیوکه هم وشوه چې مونږ ایجین قاضي پرموله نه منو، خو دا خبره سمه نه ده. مونږ په بجټ کې د 2013 نه د ایجین قاضي پرموله خبره لیکلې ده. په را روان ان اف سی ایوارد کې به مونږ دا مسله حل کوو او د خزانه نوی وفاقي وزیر شوکت ترین را سره ژمنه کړې ده چې په را روانو سو میاشتو کې براله د بجلی د خالص منافع هغه 14 اربع روپۍ بقایجات هم راکوي. په اسمبلی کې د حزب اختلاف غړو وویل چې تیر کال هم د بجټ پرمختیايي حساب په مکمله توګه نه ده مصرف شوی او د مرکز نه د بجلی د خالص ګټې د نه ترلاسه کولو ترڅنګ مرکز صوبې له خپل نور بقایجات هم نه ورکوي او په دې وجه په صوبه باندې په تیرو 3 کلونو کې د قرضو بوج نور هم زیات شوی دی. په دغه اړه د حزب اختلاف غړي عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
کم زمونګه ان اف سی وارد کې د سابقه قبایلی اضلاع او د 2017 د مردو شمارۍ مطابق اضافه شوې غیر نه راکړي. یا دغه شانتي زمونګه چې کم په آیل باندې ایکسائز ڈیوٹی کی اگر 2010 پورے مونگ نظر آ کڑی زنگ نئی صوبی خپل مدن او اون سورس ریوینیو سیدھا کم دی نغشان تی دا بیرونی امداد پا مد کے فورن پروجیکٹ اسسٹنس کی دیو 89 ارب روپئے خود لی دی 89 ارب روپئے خود لی دی ایکیم عموماً 30-35 ارب نزیات ناراضی او دی چی کم بولیٹن ڈیٹ بولیٹن ورکڑے نو پا آگے کے ام لکا اخکاری کی دا چی دا دی پا دی حکومت کے بیرونی قرضہ چی دن دا پا مونگ مانے دیر زیادہ شوی دا
خود خزانے صوبائی وزیر تیمور سلیم جگڑا وویل چې دوی هڅه کوي چې د ترقیاتی کارونو بجټ په وخت باندې خرچ کړي او د قبایلی ضلعو پرمختګ ته خصوصي پاملرنه وکړي. تیر کال ترقیاتی بجٹ 3.3 ارب روپیو چې پکې 215 ارب روپی مصرف شوی دی او را روان کال به د 100% زیات ترقیاتی بجٹ مصرف کوو او دا جمعنه بیا تکرار کوو چې د قبایلی ضلعو 1 روپی بجٹ به هم په نورو ضلعو کې نه مصرف کیږي. په بجٹ باندې د بحث وروسته به اوس د صوبائی بجٹ د منظورۍ مرحلې لپاره د صوبائی اسمبلی غونډه 100 ورځې نوره دوام لري. ولام غوس، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو د جمعې ورځې 19 پروګرامونه
هارون بچا هنري غړی
پلس نیمو بجو
د مشال پنوم
په یو نیمه بجا
مشال آنلاین
په دو نیمو بجو
روخانه مستقبل
په پاوکم 3 بجو
حجرا
په 3 نیمو بجو
د ځوانانو غږ
په 4 بجو
د بلوچستان د تعلیمي چارو وزیر او د تحریک انصاف صوبایي مشر سردار یار محمد رند له اعلی وزیر سره د اختلافاتو له وجې له دندې استعفا ورکړې. په هغه صوبه کې تحریک انصاف ګوند د بلوچستان عوامي ګوند په مشرۍ د ائتلافي حکومت برخه دی. رند د جون پر 23 پر داسې مهال استعفا ورکړې چې د اعلی وزیر جام کمال حکومت د داخلي اختلافاتو ښکار دی. دا اختلافات د جون پر 13 د 2021-22 مالي کال تر صوبایي بودیجې وړاندې کېدو وروسته لا زیات شوی. عبدالحی کاکړ تفصیل لري.
د بلوچستان حکومت له تحریک انصاف، عوامي نیشنل پارټي، بلوچستان عوامي پارټي، بلوچستان نیشنل پارټي عوامي او هزاره ډیموکراټیک پارټي څخه جوړ دی چې مشري د اکثریتي ګوند بلوچستان عوامي پارټي سره تړاو لرونکي جام کمال کوي. په 2013 کال کې د 100 ټول ټاکنو په نتیجه کې جوړ شوی د جام کمال حکومت کله یې خو د اپوزیشن ګوندونو د فشار سره مخامخ دی. نو بل لور ته د اتحادي ګوند تحریک انصاف صوبائی مشر سردار یار احمد رند هم وقت پر وقت ورځخه شکایتونه کوي. خو یار احمد رند د جون په 23 نیټه د تعلیم له وزارت استعفا ورکړه. نوموړي د جون پر 23 مشالې دی ټول لکه چې د تعلیم وزیر جوړ شوی د پیدا وزیر اعلی جام کمال یې کار کولو ته نه پرېږدي. د تور ولګولې چې جام کمال د په وزارت کې مداخلت کوي دته د ملازمونو برتی کولو یا له چوکیو څخه د افسرانو د بدلولو اجازه نه ورکوي او هغه شکایتونه نه اوري چې د 4000 کسانو د برتی کېدو په لړ کې ترلاسه کړي دي.
سینٹر آف ایکسیلنس ہم اسکول بنا
مغ پر دریدر ضلعوں کے سینٹر آف ایکسلنس جوڑول مغ دا فکر وہ چی دہری ضلع چکم بہترین اسکول یا غبا مغ پر سینٹر آف ایکسلنس واڑ وہ چپ کے با اگر ٹول سہولتنا ورکلو چی او گرامر اسکول تا ترلا سوی بیا بدا پر ریزیڈینشل کالجوں بدل کلو خو وزیر اعلی غبل ورز دا بجٹ پر مقرر ہوئے چی مغ دان جوڑو دا استعفی و وجہ دا ہم وا
په دې اړه مو د بلوچستان حکومت د دریز معلومولو لپاره د صوبې د اطلاعات وزیر لیاقت شاوانی ته ټلیفون وکړل. په واتساپ هم شاګرز او لیکلی پیغام پرېښود خو جواب یې رانه کړ. البته چې کله مو د صوبې د بخار وزیر نوابزاده طارق مکسی سره تماس ونیوي نو هغه وویل چې نه غواړي د سردار یار احمد رند د استعفا پر موضوع خبرې وکړي. سردار یار احمد رند استعفا په داسې حال کې ورکړي چې د بلوچستان اپوزیشن ګوندونو د جون پر 13 د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د حکومت لخوا له پامه غورځول کېدو د ادعا پر اساس له هم په احتجاج دي. خو د خزانه وزیر ظهور بلیدی ویلي چې حکومت په بجټ کې د اپوزیشن د غړو د حلقو لپاره تر پخوا هم زیاتې پیسې مختص کړې دي. د سردار رند استعفا او اپوزیشن د احتجاج پرته خپل د وزیر اعلی ځینې ګوندې غړي هم خفه دي. د بلوچستان پارټي یو مشر سردار صالح بوتانی وارلمخه وزارت زخه استعفی ورکړي. د اسمبلی سپیکر او وزیر اعلی آن په اخبارونو کې د یو بل پر ضد بیانونه ورکړي. سرچینې وایي چې د واکمن ګوند د اسمبلی بل غړي جان محمد جمالی هم له وزیر اعلی خفه دی. په کوټه کې خبریال او څېړونکی سید علی شاه چې د حکومت په داخلي چارو زیات خبر دی وایي وزیر اعلی ته تر اپوزیشن زیاته خطره له خپلو ګوندي او اتحادي ملګرو څخه ده.
جام کمال خان یا د چکم کابینټ ده هغه ته د بلوچستان عوامي پارټي یعنی د دننه د خپلې پارټي سره هغه ته خطره ده. د اپوزیشن سره دومره زیات نه ده ولې چې د 15 په ایوان کې دا وخت د اپوزیشن چې کوم تعداد دی هغه 23 دی. نو د حکومت جوړېدو لپاره یا د قائد ایوان د تبدیل کېدو لپاره دا وخت درودیس کسان چې دی هغه ضرورت دی. نو دا وخت اکثریت چې دی هغه یا د بلوچستان عوامي پارټي سره دی یا د پاکستان تحریک انصاف سره دی او په هغو کې چې دی اختلافات بیخی ډیر زیات دي.
خود صوبای وزیر طارق مقصد دامنی چې د اسمبلی ځینې غړي په بجټ کې د فنډونو د ورکړې پر سر خفه دي خو دغه په خبره دا مسلې حل شوې دي.
په نظام کې داسې مسلې مخې ته راځي خو دومره لویه نسته چې حل نشي. کومې ستونزې چې وي هغه بالاخره هوارې شوې. دا اختلافات سیمو ته د فنډونو د ورکولو پر سر دي خو اوس داسې حالات نه دي چې ګواکې د جام کمال حکومت ته دې خطره وي.
طارق مقصد زیاته کړه دوی له اپوزیشن سره مذاکرات پیل کړي او بالاخره به دا مسله هم حل کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي
مشال رادیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال رادیو دا سیو لیکه
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل
آر ای ڈی آئی او.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په 2000 زیږیز کال کې په قبایلو کې نامنې زیاتې شوې. کمیشن د جون پر 23 په کلنی رپورت کې ویلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلو کې لسګونه کسان په وسلوالو او هدفي بریدونو کې وژل شول. رپورت همداراز په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډیدو یادونه هم کړې خو انتخاباتي کمیشن وایي سږ کال په اکتوبر کې به ټاکنې وشي. په رپورت کې د کورونا وایرس جهاني وبا اثرات هم بیان شوي او پکې راغلي چې د انټرنیټ اسانتیاو نشتون له وجې په خیبر پختونخوا او قبایلو کې د زده کړو بهیر اغیزمن شو. تفصیل په دې رپورت کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلي دی چې په 2000 زیږیز کال کې په قبایلي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې خو د خیبر پختونخوا په نورو ضلعو کې د ترهګرۍ سطح ټیټه وه. د بشري حقوقو کمیشن د جون پر 23 په خپل رپورت کې د امنیت، جمهوریت، کورونا وایرس، جهاني وبا او د اساسي انساني حقوقو په ګډون د یو شمېر موضوعاتو جاج اخیستی دی. په رپورت کې راغلي چې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې په وسلوالو او هدفي بریدونو کې لسګونه کسان ووژل او ژوبل شول. کمیشن په ځانګړي ډول په قبایلي ضلعو کې د حملو د زیاتېدو یادونه کړې ده. د بشري حقوقو کمیشن وایي قانون پلي کوونکي ادارې په شاوخوا ټولو بریدونو کې د ککړو کسانو په نیولو کې پاتې راغلي خو ویلي دي چې امنیتي ځواکونو په شمالي وزیرستان، جنوبي وزیرستان او مومندو کې لږ تر لږه 14 مشکوک وسلوال ووژل چې پکې درې د تحریک طالبان پاکستان ډلې وسلوال ول. په رپورت کې راغلي چې وسلوالو هم تیر کال په پېښور، چارسده، دیر او شمالي وزیرستان کې پر پولیسو یو شمېر بریدونه وکړل چې پکې لږ تر لږه 8 سرتېري ووژل شول. د پاکستان وفاقي او د خیبر پختونخوا صوبایي حکومتونو د بشري حقوقو د کمیشن د کلنی رپورت په خبرګون کې څه نه دی ویلي. البته پوځ او د قبایلي ضلعو انتظامي چارواکو د تیر کال په اوږدو کې د وسلوالو ډلو پر ضد د عملیاتو د دوام او د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې هوډ تکراراوه او دریځ لري چې د پخوا پرتله په هغو سیمو کې امنیتي وضع خورا ښه شوې. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر آی اس پی آر مشر میجر جنرال بابر افتخار د 2020 زیږیز کال د جنوري پر 11 په راول پنډۍ کې کلنۍ خبري غونډې ته په وینا کې داوه کړې وه چې اوس مهال په هیواد کې هیڅ وسلواله ډله تنظیمي جوړښت نه لري. نوموړي همداراز ویلي ول چې په تیرو 2 لسیزو کې د عملیاتو پر مهال سلګونه وسلوال ووژل او تر 11 زیاتې ونیول او د یوې جامع کړنلارې په وسیله یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد اقدام وکړ. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د هیواد پر کچ د جمهوریت د صورتحال شننه هم کړې او وایي چې تیر کال په خیبر پختونخوا کې د بلدیاتي ادارو په اړه ترمیمي قانوني مسودې پر منظورېدو سربېره هلته انتخابات ونه شول. په خیبر پختونخوا کې بلدیاتی حکومت په 2019 زیږیز کال کې خپل لا څلور کلنه موده پوره کړه او له قانون سره سم باید هلته انتخابات شوي وای. خو د بشري حقوقو کمیشن وایي د ټاکنو نه کېدل د 2019 زیږیز کال د انتخاباتي قانون او همداراز د 13 آئیډي ترمیم سرغړونه وه. په خیبر پختونخوا کې د انتخاباتي کمیشن وایان سهیل احمد د جون پر 13 مشال راډیو ته ویل د بلدیاتي انتخاباتو د ځنډېدو درې مهم لاملونه ول.
صوبائی حکومت په بلدیاتی نظام کې د تبدیلی اراده لرل او تاسو ولیدل چې د بلدیاتی حکومت قانون یې مکمل بدل هم کړ. نو یوې دا جواب بل دا چې د کورونا وایرس وبا راغله او تر دې مخکې صوبائی حکومت یو آرډیننس منزور کړو چې په هغه کې ویلي ول چې الیکشن کمیشن تر دو کلونو پورې انتخابات نشي کولای.
د خیبر پختونخوا حکومت په 2020 زیږیز کال کې د بلدیاتی حکومت په قانون کې ترمیم وکړ او د بلدیاتی ادارو جوړښت بدلولو ترڅنګ د نویو حلقه بندیو اعلان هم وکړ. د بشري حقوقو کمیشن وایي انتخاباتي کمیشن د بلدیاتی ادارو په اړه د آرډیننس مخالفت وکړ ځکه چې په هغه کې راغلي ول چې د بلدیاتی حکومت د وخت تر پوره کېدو وروسته به د درو میاشتو پر ځای په دوو کلونو کې ټاکنې کوي. صوبایي حکومت ویلي ول چې دا کار ځکه کوي چې نوې حلقې جوړېدل زیات وخت ته اړتیا لري. د بشري حقوقو کمیشن وایي صوبایي حکومت په جولای کې د بلدیاتي ادارو په اړه قانون منزور کړ چې پکې د تحصیلونو شوراګانو ته زیات واک ورکړ خو له رپورت سره سم صوبایي حکومت پر قانوني مسودې د باس پر ځای په بیړه هغه منزور کړه چې اپوزیشن ورباندې انتقاد وکړ. البته حکومت د خپل اقدام دفاع وکړه او وی ویل چې د تحصیلونو شوراګانو یا تحصیل کونسلونو واکمنول اړین ول چې هغوی په آزاد مټ د شخصي کورونو جوړولو پروژې عملی کړی شي. تر دې وروسته د 2021 زیږیز کال د جنوري په پای کې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر اعلان وکړ چې د همدې کال په سپتمبر کې بلدیاتي انتخابات کوي. د انتخاباتي کمیشن ویان سهیل احمد وایي تر اوسه د ټاکنو نیټه نه ده اعلان شوې.
د تاریخ په حواله څه خبره نه ده شوې خو د لوړې سطحې په یو غونډه کې د صوبایي حکومت چارواکي او د الیکشن کمیشن افسران موجود ول او حکومت دا ډاډ ورکړ چې په سپتمبر یا اکتوبر کې به انتخابات وشي. تر هغه چې د تیاریانو خبره ده نو د الیکشن کمیشن خپلې تیاریانې جاری دي.
سهیل احمد زیاته کړه چې انتخاباتي کمیشن په سپتمبر او اکتوبر کې بلدیاتي انتخابات کولای شي. په عین حال کې د بلدیاتي حکومت چارو صوبایي وزارت د جون پر 23 وویل چې ښایي بلدیاتي انتخابات په اکتوبر کې وشي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په کلنی رپورت کې د کورونا وایرس پر جهانی وبا هم خبرې کړې دي او ویلي دي چې د هیواد پر وګړو او د هغوی پر ژوند یې لوی اثر وکړ. رپورت وایي د وبا له وجې د کارخانو او شخصي ادارو لکونه خلک بے روزګاره شول. رپورت وایي وبا پر تعلیمي ادارو لوی گزار وکړ ځکه چې زده کوونکي آنلاین زده کړو ته اړ شول. د کمیشن په خبره تر ټولو زیات زیان د خیبر پختونخوا قبایلو او ګلګت بلتستان زده کوونکو ته ورسید ځکه چې په هغو سیمو کې کم خلک انټرنیټ ته لاسرسی لري. خو د پاکستان او خیبر پختونخوا حکومتونو تیر کال د زده کوونکو لپاره د ټلویزیون او راډیو له لارې د زده کړو او همداراز فاصلاتي تعلیمي نظام پیل کړ. د خیبر پختونخوا تعلیم اداره وایي استادان انټرنیټ ته د لاسرسي نه لرونکو سیمو زده کوونکو ته په کور کې د سبق ویلو لپاره کار سپاري او په دې توګه د زده کړو بهیر ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو کمیشن البته تیر کال د سند حکومت هغه لنډمهاله قانون یو مثبت پرمختګ بللی چې ورسره سم د کارګرانو مزدورانو د کرایې په کورونو کې اوسیدونکو او ښوونځیو ته د تلونکو ماشومانو له میندو او پلرونو سره د مرستې ژمنه شوې ده. کمیشن همداراز د کورونا وایرس د خپرېدو مخنیوي لپاره د وفاق او صوبو پر کچ د خلکو پر تګ راتګ د محدودیتونو ستاینه هم کړې. د پاکستان وفاقي حکومت د جهانی وبا په پیلېدو له مزدورانو او بېوزله خلکو سره د نقدو مرستو لپاره 200 ارب روپۍ بیلې کړې او د 2021-22 مالي کال په بودیجه کې هم د وبا د مخنیوي په ګډون د نورو طبیعي ناورینونو پر وړاندې د مبارزې په مخه د 100 ارب روپۍ د بیلولو وړاندیز کړی.
د مشال رادیو خبرونه د سهار له 9 د مازیګر تر شپږو پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز شپږ سو یویش په شارټ ویوز 2113 15315 او 15155 کلو هرتز او که انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو په مشال ټکی کام کې هم زموږ پروګرامونه په ژوندۍ او سبسوي بڼه موجود دي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان سکزي درې میاشتې وروسته د خیبر پښتونخوا په بنو کې د پښتنو د درې ورځنۍ قومي جرګې اعلان کړی دی. نوموړي د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د پخواني صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې غونډې ته په وینا کې وویل د پښتنو د ګوندونو او غورځنګونو له مشرانو سره تر مشورې وروسته د جرګې نیټه ټاکي. په تیرو وختونو کې هم په پاکستان کې د پښتنو د قومي یووالي او ورته د ورپېښو ستونزو هواري لپاره جرګې شوې دي. د بنو د جرګې موخه څه ده او څه ډول اغېز لرلی شي؟ احمد شاه اعظمي د دې پښتنو ځواب راکوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي چې درې میاشتې وروسته به د خیبر پښتونخوا په بنو کې پښتنو ته د ورپېښو ستونزو د حل په موخه جرګه کوي. نوموړي دا اعلان د جون پر درویشتمه په مسلم باغ کې د ګوند د بلوچستان صوبایي مشر او پخواني سینیټر عثمان خان کاکړ د جنازې مراسمو لپاره راغونډ سو لسګونه زره کسانو ته وکړ. اڅکزي زیاته کړه چې دوه کال مخکې هم د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتین، علي وزیر او د عوامي نېشنل ګوند ملګرو ته دا خبره کړې وه چې دا قام جرګه غواړي. محمود خان اڅکزي له دې وړاندې د 2013 کال د ډسمبر پر دوهمه د عبدالصمد خان اڅکزي د 15 تلین منځغونې ته په وینا کې غوښتنه کړې وه چې باید د پښتنو یوه لویه جرګه راوبلل شي. عثمان کاکړ د جنازې مراسمو غونډې ته په وینا کې منظور پښتین هم د جرګې غږ وکړ او زیاته یې کړې چې د پښتنو د روانو مرګونو او شهادتونو د مخنیوي لپاره یوه جرګه پکار ده. پښتین هم د محمود خان اڅکزي په څیر له دې وړاندې څو ځله د پښتنو د یوې جرګې اوربللو وړاندیز کړی دی. اخوا د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې یو مخکښ او د پاکستان په سینټ کې د دې ګوند یو استازی مولانا عطا الرحمن وای چې له پښتونخوا ملي عوامي ګوند سره تر مشاورت وروسته به ګوري چې د جرګې مهم نکات څه دي او څنګه به پر مخ ځي. خو نوموړي زیاتوي چې په دې کې شک نشته چې د ستونزو حل د جرګې له لارې کیږي. د پښتنو د قومي یووالي او دوی ته د ورپېښو ستونزو د حل لپاره په تیر وختونو کې هم لوی جرګې سوي دي چې وروستۍ هغه د 2020 کال د مارچ پر 10 په باچا خان مرکز پېښور کې پښتون قومي جرګه وه. په دې جرګه کې پر کوربه عوامي نېشنل ګوند سربېره د پښتونخوا ملي عوامي ګوند، نېشنل پارټي، جماعت اسلامي، قومي وطن ګوند، جماعت علما اسلام، مسلم لیگ نون او پیپلز ګوند مشرانو ګډون کړی وو. په دغه ورځنۍ جرګه کې یوشت غوښتنې وسوې چې د پښتنو پر خاوره د ترهګرۍ مخنیوي، قبایلو ته د ورپېښو ستونزو حل او د قبایلي اصلاحاتو عملي کول، د لادرکه کړل سوو کسانو موندل او د افغانستان د خپلواکۍ او خودمختاري احترام کول پکې شامل وو. خو پښتنه دا ده چې آیا د هغې جرګې غوښتنې ومنل سوې یا سرته ورسېدلې او کنه؟ د عوامي نېشنل ګوند جنرل سیکرټري میا افتخار حسین وایي چې هغه یوه بریالۍ جرګه وه، خو په عین حال کې دا منی چې د جرګې غوښتنې ځکه سرته ونه رسېدلې چې د کورونا وبا له خپرېدو او ټولبند لګېدو وروسته دوی په دې ونه توانېدل چې له پلان سره سم د هغې جرګې په تسلسل کې نورې جرګې وکړي.
ستونزې خو مطلب چې مونږ کمې په ګوته کړې وي او د هغې د پاره کم حل خورې او ډېر مناسب و، خو دا کورونا په وجه چې کم بریک رالو نو دې دوران کې زیاتې شوې دي او کمې شوې نه دي. اوس ګورو حالات او واقعاتو ته چې دغه تسلسل مونږ بیا څنګه جاري ساتلی شو کنه.
میا افتخار حسین زیاتوي چې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د بنو اعلان سوي جرګې له بلنې او تګلارې شریکولو وروسته به د ګوند دریز روښانه کوي. دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند د پښتنو د کومو ستونزو د حل لپاره جرګه اوربلي او د دې جرګې لپاره ځای ولي بنو وټاکه. د ګوند ویاند رضا محمد رضا وایي چې محمود خان اڅکزي له دې وړاندې هم د ټول پښتون قام جرګې خبره کړې وه، خو دا ځل یې د منظور پښتین د هغې خبرې په تایید کې اعلان وکړ چې د ده په وینا پښتانه هر ځای مري او بیل بیل احتجاجونه کوي، نو یوه قامي جرګه به کښېني چې د دوی ټولې ستونزې په ګوته کړي او هغوی ته د حل لاره راوباسي. رضا زیاتوي چې بنو له جغرافیایي پلوه د ټولو پښتني سیمو لپاره یو مرکزي حیثیت لري او تګ ورته اسانه دی. د نوموړي په وینا بل پلو پر دې سیمه د پښتنو تاریخي ناست هم سوې ده.
بنو پر داسې ځای باندې واقع دی چې یو خو هغه چې د پاکستان جوړ شو د پښتون قومي تاریخ د ګډو قربانیانو باوجود چې د هند ازادۍ لپاره یې کړی وو، د فرنګي استعمار په خلاف که د باچا خان خدای خدمتګار وو، که د خانشي عبدالصمد خان چې زوی انجمن وطن وو، دا نور چې موږ مسلط لیکونه وو کچری دی و د دینورو نو هغه د فرنګي په خلاف تر دې لوی قرباني وکړه، لیکن موږ په خلاص صدر الله پاکستان جوړ شو، انسان آزاد شو. او هغه وخت کې چې کومه د یوې جون یعنی هغه وصله نو جرګه چې د اوه تلریشت دا هغه خپل یو تاریخي امتی و.
د 1947 کال د جون پر دریمه د هغه وخت د هند وایسرای لارډ ماونټ بیټن د هندستان د ویش پلان وړاندې کړ چې وروسته د همدې کال په اگست میاشت کې هند او پاکستان د دوو نو هیوادونو په څیر رامنځته شول. خو پښتنو مشرانو د دې پلان او هغې ټول پښتني مخالفت وکړ چې له مخې باید د هغه وخت صوبه سرحد وګړیو په هند او پاکستان کې د یوه انتخاب کړی وای چې پکې شامل شي. همدې ته په کتو د 1947 کال د جون پر 28 په بنو کې د پښتنو په یوه لویه جرګه کې د خپلواک هیواد پښتونستان اعلان وسو چې د قبایلي یو مبارز میرزا علي خان یا ای پی فقیر یې مشر وټاکل سو. قسم د دې نوي هیواد بیرغ هم جوړ سو او په افغانستان کې ډېر کلونه د جون پر 28 د پښتونستان ورځ لمانځل کېدل. خو د انګریز او پاکستان سرکار لخوا د دې اقدام د مخنیوي په نتیجه کې د پښتونستان د سیاسي او حقوقي ایجاد لپاره عملي ګام پورته نسو. د سیاسي او ټولنیزو چارو شنونکي ایاز وزیر وایي چې جرګې د پښتنو په تاریخ کې ډېر غوره مقام لري او پښتون قام همیش خپل ستونزې د جرګې له لارې هواري کړې دي. دا چې د پاکستان حکومت یا ریاستي ادارې به د پښتنو د قامي جرګې پریکړو ته تر کومه حده غاړه کېږدي. ایاز وزیر زیاتوي چې که پښتانه د یو قام په حیث په ګډه او اتفاق پریکړه وکړي نو هغه ډېر لوی اغیز لري.
دے بنو پر جرگہ کے کپدی باندے جرگے فیصلہ اکڑا چھے نہ دا بے اتفاقی مو ڈیرا اگرزا والا دا پشا غرزاو اتفاق کو نو بیا با آغا ادارے آغا خالا چھے فیصلے کی ظاہرہ خبرہ بیا با پدی باندے بیر تا سوچ ہو کی چھے دا ٹول قوم دا ٹول پشتون خلاف دا آغا دا مرزای بغیر پا دوی بانده فیصله ورس وراو کنه ورس وراو نو دا بیالوی منطقی انجام لری دیر غوط اثار لری دست پاسانا دا جرگی خبره هیچ سوک نشی ماتاولی نه اگنور کولیشی.
پښتنو د خپل تاریخ په اوږدو کې یو شمیر لوی پریکړې د جرګو له لارې کړې دي. د ځینو جرګو له لارې حکومتونه رامنځته شوي او ځینې وخت بیا حکومتونو د مهمو پریکړو لپاره ولسی جرګې کړې دي. په 1909 میلادي کال کې میرویس خان هوتک لومړی د کندهار په کوکران او وروسته د کندهار د دامان ولسوالۍ په مانجه کلي کې جرګه وکړه چې هغه وخت د ټول قومونو مشرانو نوموړی د پاڅون د مشر په توګه وټاکه. هغه وخت صفوي واکمن شاه حسین یو شمیر سیمې لاندې کړې وې او ګرجستاني ګورګین د کندهار واکمن ټاکل شوی وو. مشر په هیڅ لټاکل کې دوه وروسته میرویس نیکه د ګورګین او صفوي دربار پر ضد پاڅون وکړ او ګورګین یې لمنځه یووړ. له دې وروسته د افغانستان یو مهمه او برخلیک ټاکونکې لویه جرګه د 1947 کال په جولای میاشت کې د کندهار په شیر سرخ بابا زیارت کې وسوه چې په پایله کې یې احمد شاه ابدالي مشر وټاکل سو چې نوموړی بیا وروسته د اوسني افغانستان بنسټ کېښود او د دې هیواد د تاریخ تر ټولو لوی واکمني یې رامنځته کړه.
زموږ غږ په منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. په پام کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی نن په واشنگټن کې خپل امریکایي سیال جو بایدن سره وویني. ولسمشر غنی او د ملي مصالحې د عالي شورا مشر عبدالله پرون واشنگټن ته ورسېدل. ویل شوی چې بایدن به د ملاقات پر وخت د افغان مشرانو ترمنځ د یووالي غوښتنه وکړي. ارګوای افغان ولسمشر به د کابل او واشنگټن په اړیکو کې د نوي پړاو د افغان ځواکونو د ملاتړ د دوام او نورو مسالو په اړه له امریکایي مشر تابع سره خبرې وکړي. دا په جنوري کې د ولسمشر په توګه د بایدن د دندې لپایل راهیسی د اشرف غنی امریکا ته لومړی سفر دی. احمد تکل معلومات لري.
تمه ده چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن جمعه په سپینه ماڼۍ کې د خپل افغان ساری اشرف غنی هرکلی وکړي. د افغانستان روان وضعیت ته په پام سره په دې مهم سفر کې له ولسمشر غنی سره د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله او نور چارواکي هم ملګري دي. رویټرز خبری اژانس د سپینې ماڼۍ د لوړپوړو چارواکو په حواله خبر ورکوي چې ښاغلی بایدن بل افغان مشرتابه سره په کتنه کې د حکومت د مشرانو ترمنځ د یووالي او پیوستون پر اړتیا ټینګار وکړي. ولسمشر غنی او ښاغلی عبدالله په یوه الوتکه کې واشنگټن ته ولاړل. د ارک مرستیال ویان لطیف محمود خبرو کې امریکا ته د ولسمشر غنی د سفر اهداف داسې خلاصه کړل.
رئیس جمهور افغانستان با همتای آمریکایی
افغان ولسمشر بل خپل امریکایی سیال سره د افغانستان او امریکا په اړیکو کې د نوی پړاو د پایل د افغان وسلوالو ځواکونو د تجهیز تمویل او ملاتړ د دوام د اقتصادي او پرمختیایي مسایلو او ضمناً د بشري حقونو د تیرو دوو لسیزو د لاسته راوړنو او طبعا د افغانستان د سولې او جګړې په اړه بحث وکړي.
ارګ ویلی دی چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د کانګرس لغړو او نورو جګپړو امریکایي چارواکو سره هم وګوري. سپینې ماڼۍ واشنگټن ته د افغان مشرانو سفر د امریکا او افغانستان ترمنځ د دوامدار مشارکت نښه بللې ده، او په کابل کې د امریکا سفارت پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې امریکا به د افغان دفاعي امنیتي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې خپله ونډه ترسره کړي. د امریکا سفارت افغان وسلوال ځواکونه له 300,000 سرتیرو جوړ قوي او تکړه قوت بللی دی. د پوهنتون استاد او سیاسي شنونکی نجیب آزاد وایي د غنی او بایډن په کتنه کې د یو درېمګړي حکومت د جوړېدو په اړه د خبرو احتمال هم شته.
ولسمشر غنی به افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د متحده ایالاتونو د ملاتړ په تداوم پر ټاکنو، یعنی قدرت باید د ټاکنو له لارې انتقال شي، او د پاکستان پر موضوع، یعنی پر پاکستان باید فشار وارد شي ترڅو رښتینی رول ولوبوي، ټینګار وکړي. خو امریکا ممکن پر دریم او بېطرفه حکومت پر جوړونه چې د نړیوالې ناستې په نتیجه کې رامنځته شي ټینګار وکړي.
امریکایي څارونکي هم واشنگټن ته د ولسمشر غنی د سفر په اړه په لږ توپیر تقریبا ورته نظر لري. د وډرا ویلسن په تحقیقاتي مرکز کې د جنوبي آسیا د چارو شنون کې مایکل کوګلمن وویل
هغه څه چې ولسمشر غنی له امریکایي چارواکو په تیره له ولسمشر بایډن څخه غواړي یو ځل بیا دا ډاډ دی چې امریکا به د خپلو پوځیانو له ایستلو سره سره افغانستان یوازې نه پرېږدي. ولسمشر غنی هیله لري چې د افغان پوځ د تمویل او نورو مرستو د دوام ډاډ ترلاسه کړي. همداراز غواړي چې امریکا یې په پرمختیایي برخه او د سولې په خبرو کې ډیپلوماتیک ملاتړ ته دوام ورکړي.
افغان ولسمشر داسې مهال واشنگټن ته رسیدلی چې په افغانستان کې جګړو زور اخیستی او یو ځل بیا د یو شمېر ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه ورکړل شوي دي. په همدې حال کې د امریکا د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز مارک میلی د امریکا کانګرس ته ویلي چې امریکایي ځواکونه د طالبانو له پرمختګونو وروسته د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. ښاغلي میلی ویلي چې د افغانستان له ټولو 419 ولسوالیو څخه اوس یو اتیا د طالبانو په ولکه کې دي.
ل 2 میلیون نه زیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړی ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي.
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
مشال رادیو ته غږ یاست او اوس هم په سلام پښتونخوا خبرونه کې ستاسو ته خبرونه وخت شو. دلته پر فیسبوک راته ډیرو کسانو یو شمېر کسانو خبرونه لیکلي دي، دا به تاسو سره زه شریک کړم. تر هغې پورې زه لولم تاسو داسې وکړئ چې د ټلیفون شمېرې، د وایبر شمېره او د سکایپ پته واورئ، او که کوم خبر تازه درسره وي نو راسره رابطه وکړئ.
د مشال رادیو ژوندۍ خبرونه ته په دیش میرو زنګ وهي 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3 3 7 3 6 9. پر اسکائپ هم راتا زنگ وهلی شه پته مو دا مشال رادیو تر سنگ یې د مشال رادیو پر فیسبوک میسنجر هم لیکلې پیغام پرې خو دی شه.
شاکر بیٹنه را سره د ټلیفون په کرخه دی. بیٹنه صاحب په خیر راغلی او خبر را سره شریک کړی.
خوشاله اوسه پامیر صاحب ش ژوند درته غواړم. خبر خو ساحل صاحب دادا چې دلته لکه مروت امنیت روز ډیر خراب ته روزانه مشال ډو باندې دا خبره کوم چې دلته امنیت خراب ته بیګاشتې په لکه مروت جابوخیل کلی شي یو کور د چا بم ورستره ده چې په هغه کې دوه زنانه مړې دي. په هغه رسیدلې دي او زنانه په خوا کې یو ماشوم و چلویرت روز او ماشوم هغه هم پاک رسیدلی ده او دوه ماشومان زخمیان دي.
ښه، او پولیس څه وایي؟ د سیمې پولیس څه وایي چې دا چا دا کار کړی دی؟
دا مونږ چې کله خبرې ورسره وسلې هغه وایي چې دا ذاتی دښمنی وه، لکه دې جګړې چې مقصد دوه درې کسان مړه شوي دي، مخالفینو فایرنګ شایي چې مخالفینو دا کړی ده. اول آواز دا و چې دلته فایرنګ سوی ده، خو چې مونږ اوس رابطه اوس هغه وایي چې نه چا بم ورستلی ده چې په هغې کې دا کسان په حق رسېدلي دي. او نور مخ معلومات به مخته رادرومي، ځکه چې ایف آی آر اوس در سوی ده او پولیس لګیا دي تفتیش کوي، نو هغه نه بعد به تصدیق نور رادرومي. مطلب
صحیح. او د بیګا چې دا کار شوی دی څه وخت شوی دی؟ او په دې ټایم کې دا ښځو کار کاوه که اودې وې؟
نه، دا لالا شپې وروسته ده، ځکه چې دلته خو خلک وخت سمولي تقریبا 12 بجې یا 1 بجې شپې نه وخت وروسته ده. کار یې نه کولی. د ماشوم چې کوم ده هغه د مور په خوا کې پروت و، ځکه چې چلویشتو روزه ماشوم وي نو هغه ډېر ورکوټی وي او ډېر ماشوم وي، نو هغه هم مور په خوا کې پروت و چې هغه ورسره په حق رسېدلی ده.
صحیح. او بیٹنه صاحب، تاسو ویل چې په لکی مروت کې امنیت خراب دی، داسې تازه کومه بله پیښه شوې ده؟
بالکل لالا، روزانه بنیاد باندې دلته لکه موږ بار بار دا خبره کوو چې هر دیشه پښتون قتل کیږي، قتل عام شروع ده. دلته دشمنیان ډېرې زیاتې دي، ټارګیټ کیلینګ هم کیږي چې تقریبا په روزي راسه ده تقریبا 50 مړي به زیات کچې په ټوکو باندې وژل کیږي. په دې کې پولیس ځوانان هم دوه درې کسه تللي دي چې په ډیپټي به ولاړ وه، ور باندې بچا نه معلومه کسانو ډزې وکړې او په حق به ورسېد. او داسې هم دشمنیان ډېرې زیاتې دي چې دلته کیږي. خو روزي راسه چې ما شمیر کوم ده ساحل صاحب، 500 نبره کسان په حق رسېدلي دي ټوکو له وجه نه. ښه،
سمه ده. بیٹنه صاحب، ډیره مننه چې تازه خبر مو سره شریک کړه. آباد اوسې، خوشاله اوسې.
خوشاله اوسې، مهرباني.
خوشاله اوسې. اوریدونکو، آدم شاه پشتین، یوسف وزیر او د دین علاوه راته کلیم وزیر او ننګیال ندال تا زنی نور کسان هم دی، فرید الله او تبسم سمال خیل، دی ټول راته د جهانی خیلو د پرلت پاړه باندې لیکنه کړې ده، تبصری لیکلی دي. او دوی ټول دا ویلي دي چې کتر لسو بجو پورې له جهانی خیلو کې له حکومت سره مذاکرات کامیاب نشول، نو د دغه پرلت د منتظم او د ځایي مشر ډاکټر ګلالم وزیر په وینا باندې لیکلی دي چې دوی به خپل لاریون ته د اسلام آباد لوري ته دوام ورکړي. او یوسف وزیر لیکلی دي چې د بنو کې تبلیغي مرکز سره دغه لاریون چې دوی ایسار کړی دی او مخکې تک ته نه پرېږدي. خلیل رحمان نیازی راته له خوست لیکلی دي چې په افغانستان کې د کورونا وبا له وجې تعلیمی ادارو رخصتی 13 ورځې نور هم غځېدلې ده. په افغانستان کې د کورونا وایرس وبا پیښې زیاتې شوې دي او په کابل کې په روغتونونو کې د اکسیجن د کمی خبرونه هم موجود دي. اسوسییټډ پریس اژانس تقریبا یو هفته مخکې په دې باندې لیکنه کړې وه او رپورټ یې خپور کړی و. په کې ویلي ول چې په افغانستان کې چې کوم اکسیجن تیارونکي کارخانې دي هغوی نشي کولای چې د هسپتالونو او د خلکو ضرورتونه ورپوره کړي. نو تاسو احتیاط کوئ، بې له ضرورته له کوره بهر مو ځئ، له خلکو سره فاصله ساتئ، او که څوک په کور کې ناروغ وي نو بیل یې ساتئ، جلا یې ساتئ. د ایاز خان په غږ سندره درته نشروم، بیا راځم دلته خبرونو ته. دلته راته ډېرو کسانو تبصرو کې خبرونه لیکلي دي.
جان ہوا مسکاب میں تر مر گئے ناشی، بڑا بڑا خنداب میں تر مر گئے ناشی، جان ہوا مسکاب میں تر مر گئے ناشی، بڑا بڑا خنداب
مشال راډیو ته غوږیست. کلیم وزیر لیکلی دی چې په بنو کې انټرنیټ هم بند دی او وی په پورا پرمن توګه باندې احتجاج کوو او په دې باندې راته بندیز لګیدل دی. د جانی خیل او د پرلت یادونه کوي. د بنو انتظامی مشال راډیو ته ویلي دی چې په مارچ کې چې څلور ماشوم ځوانان وژل شوي ول، دا غو تر وژنې وروسته چې په جانی خیلو کې پرلت وهل شوی او بیا د اعلی وزیر په مشرۍ ورسره حکومت موافقه وکړه د امنیت په اړه، هغه موافقې ته ژمن دي او د عملي کولو هڅې کوي. ننګیال جان بیټنی لیکلی دی چې د احساس پروګرام په ذریعه له بېوزله ښځو سره د مرستو او د هغوی د بچیو په سر باندې د پیسو ورکولو لپاره د خلک فارم بی د ماشومانو له نادرا څخه تصدیق شوی جوړ کی او د بی نظیر انکم سپورت دفتر ته دی ورشي، د ښځو ته هم پیسې ورکول کیږي او هر بچیو ته هم پیسې ورکول کیږي. بالکل، دا د پاکستان حکومت دغه پروګرام پیل کړی دی او هغه ښځې چې د دوو کلونو کم عمر لرونکي ماشومان لري او هغوی ته پکې پیسې ورکوي، د هغوی د صحت لپاره، د هغوی د ساتنې لپاره ورته پیسې ورکوي. طارق ګلفروش لیکلی دی چې نن د جون پر 15مه د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ مشر او همداراز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان استازی علي وزیر د قضیې اوریدنه د علي وزیر په تیر کال د جون پر 14مه له پېښور نیول شوی و او د پېښور پولیسو ویلي ول چې د کراچۍ د سند پولیسو په غوښتنه نیول دی. د سند پولیس ادعا کوي چې نوموړي هلته د جون پر د ډسمبر پر 16 تاریخ تیر کال یوې ولسي غونډې ته، یوې جلسې ته په وینا کې د ریاست پر ضد څرګندونې کړې وې، خو د علي وزیر وکیل دا تورونه ردوي. د دین علاوه راته صفت جان پښتین لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان په دتخیلو کې د پوځ او د طالبانو ترمنځ نښته شوې ده. وی تر اوسه پورې د مرګ ژوبلې پته نه لګیږي، خو په سوشل میډیا باندې د یوه وسلوال طالب د وژنې دعوی کیږي. سمه ده، مننه. موږ به د دې پوښتنه وکړو. د ګلپاڼې په غږ سندره اورو.
Bye.
مشال راډیو ته غوږیاست ګوهر علی له باجوړ چارمنګ څخه راته لیکلی دی چې تیر ورځ د باجوړ د مامند سیمه یو ځوان په سند صوبه کې نامعلومه کسانو وژلې دي. وی هم تیر ورځ د سیمه خلکو په دې وژنې پر ضد مظاهره وکړه او د دې د مخنیوي لپاره له حکومت د اقدام غوښتنه کړې ده. نور رحمان د وړ لیکلی دی چې د شمالي وزیرستان سیاسي اتحاد د غلام خان بندر د هر ډول تګ را تګ او سوداګرۍ لپاره د پرانیستو په مخه احتجاج کوي. وېدا احتجاجي لاریون نن د جون پر 15مه کیږي چې پکې هر چاته وې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. وېدا غلاریون 10 بجې په میرامشاه کې د پاکستان مارکیټ سپین جماعت څخه پیلېږي او د میرامشاه د خبریالانو مرکز پای ته رسیږي. شعیب احمد وزیر لیکلی دی له پېښوره چې د پېښور پوهنتون پروفیسران په احتجاج دي او زده کړو بهیر درېدلی دی. دا پروفیسران او دا استادان چې وو د پېښور پوهنتون او د خیبر پښتونخوا بلکې د ټولو سرکاري پوهنتونونو دوی 13 میاشتې احتجاج کړی و. دوی وایي چې حکومت ته د پوهنتونونو د تمویل لپاره ورته پیسې ورکړي چې دوی چارې وچلولی شي. حکومت او د دوی همداراز تنخواګانې دي هم ور زیاتې کړي. حکومت له دوی سره ژمنه کړې وه 13 میاشتې چې د راتلونکي مالي کال بودیجه کې به ورته پیسې بیلې کړي او د تمویل دا مسله به یې حل کړي. د فی خان په غږ سندره و. مشال رادیو ته غږیاست. زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز په مشال رادیو ټکی کام او د مشال رادیو په اپلیکیشن اوري. دلته راته خاکسار لیونخیل لیکلی دی له خوسته چې د کورونا وایرس ناروغۍ له وجې ټول ښوونځي رخصت دي او بازارونه او د سیل ځایونه خلاص دي. نو د دې نه علاوه په پکتیا کې د جګړو په اړه باندې هم راته خلکو لیکلی دي چې د وسلوالو او د افغان ملي امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې شوې دي او ځینو نورو کسانو هم راته د بنو جان خیلو د پرلت په اړه باندې لیکلی دي. له تاسو ټولو څخه ډیره مننه. نن واقعا ډیر خوشاله یم ځکه ډیرې زیاتې تبصرې راغلي دي او ډیر زیات خبرونه را سره خلکو شریک کړل. نو له تاسو ټولو څخه ډیره زیاته مننه. د همایون خان په غږ یې ختمو. سلام پښتونخوا په لګړۍ کې له رپورټونو او اونیزې خپرونې هارون بارچا هنري ګړۍ سره به در سره یم.
ಪಾಯಲ್ ದೇಶ ಗಂಗವಾ ಗಂಗವಾ